مشر شینو په افغانستان کې باندې امریکایي سرتیرو حضور ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د رویټر خبری آژانس د راپور مهم ټکی اجمل اندوراندې کوي.
نه شپېته کلن میلیاردر ډونالډ ټرمپ چې د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره په مقدماتي انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ترمنځ مخکښ دی، په دې وروستیو کې د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې ته وویل که چیرې ولسمشر انتخاب شي په دوو دقیقو کې به پر پاکستان ډاکټر شکیل افریدی خوشې کړي. نوموړي ویلي اسلام آباد د امریکا له متحده ایالاتو څخه ډېرې پراختیایي مرستې ترلاسه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د ښاغلي ټرمپ د ناسم درک پر خلاف پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو مستعمره نه ده. په دې بیان کې راغلی دی د ډاکټر افریدی برخلیک به د پاکستان محکمې او د پاکستان حکومت ټاکي، نه ډونالډ ټرمپ حتی که د امریکا ولسمشر هم شي. دا بیان د اسامه بن لادن د وژل کېدو د پنځمې کلیزې سره په یو وخت راځي. پنځه کاله مخکې د امریکا ځانګړو ځواکونو د پاکستان په بټ آباد کې پر هغه کور عملیات وکړل چې اسامه بن لادن پکې اوسېده او نوموړی یې وواژه. واشنګټن ډاکټر شکیل افریدی ته د یو وتل په سترګه ګوري چې د اسامه بن لادن په موندلو کې ورسره مرسته کړي، خو پاکستان نوموړی په 2012 کال کې د لشکر اسلام د وسلوالې ډلې سره د اړیکو په تور په 3 کاله بند محکوم کړ. ډاکټر افریدی دا تور رد کړی. دا حکم وروسته لغوه شو او دا مهال ډاکټر شکیل افریدی د یو ناروغ د وژنې په تور د محاکمې په تمه دی. د پاکستان او ډاکټر افریدی په اړه د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ په مقدماتي انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ ویلي زه به دوی ته ووایم چې هغه خوشې کړي او زه ډاډه یم چې دوی به یې خوشې کړي ځکه موږ پاکستان ته ډېره مرسته ورکوو. ډاکټر شکیل افریدی همدارنګه په پاکستان کې د واکسینو د جعلي کمپاین په ترسره کولو هم تورن دی. د کوم په ترڅ کې چې نوموړي ظاهرا د ډي ان اې هغه نمونې راټولې کړې چې د امریکا له مرکزي استخباراتي ادارې سره یې د اسامه بن لادن نښه کولو کې مرسته کړې. د فاکس نیوز سره په مرکه کې ډونالډ ټرمپ ویلي د دې پر ځای چې لس زره امریکایي سرتیري د 2018 کال په پای کې له افغانستان څخه وایستل شي، نوموړی په دې هیواد کې د پاتې کېدو د دوام ملاتړ کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي د قانونو استل دلته په هلمند کې هم کیږي او د پارلمان یو وکیل هم لاس پکې لري. عبدالواسع هلمندوال د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي د برامچې په سیمه کې ډېر قانونه په غیر قانوني ډول پاکستان ته قاچاق کیږي چې ما په خپلو سترګو لیدلي. عبدالرزاق له هلمند نه لیکي د هلمند د برامچې سیمې نه قیمتي کاني پاکستان ته قاچاق کیږي. تحصیل زلان له ننګرهار ولایت د پاس پچیرې سیمې څخه لیکي زموږ په سیمه کې قانونه لا نه دي کیندل شوي، خو زورواکي د کیندلو لپاره لارې چارې جوړې کړې. صفت الله هلمندی لیکي وسلوال طالبان د قانونو څخه زیاته ګټه پورته کوي. له نورستان نه قاری محمد مدني لیکي په نورستان کې هم غیر قانوني استخراج کیږي، خاصه توګه د هلمند په کمدیش سیمه او د مرکز پارون او وامه ولسوالۍ کې او بیا خاص پاکستان ته د قاچاق په ډول انتقالیږي. د ازادي راډیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو د دې د خبرونه په دوهمه نیمای کې تاسو د تاندې څنګه او ورپسې د ازادي راډیو د ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته را بولم.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکې نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په بدو کې دنجونو ورکړه، هغه چې عالمانی د اسلام له نظر ناروا عمل بولی خو په افغانی ټولنه کې روا دی. هغه دوت چې ګناه پلار ورور یا تر کړي خو بدلې له یوې بے ګناه لور خور او یا ورېرې نه اخیستل کیږي، د داسې نجونو ژوند څنګه وي؟
د مړې ژوند ته نه پریښودل کیږي.
ډېرې مشکلات سره دا مواجه کېږي. دا ښځه د بسو چې ډېره شکنجه کېږي، خودکشي کوي.
دوستانو، نننۍ تاندې څانګې مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې. په ځینو سیمو کې دغه دود له منځه وړل شوی او یو شمیر ځوانان دې ته ورته د ناوړه دودونو د ورکولو لپاره څه هڅې کوي په دې خپرونه کې اورئ. زه نورګل شفق یم.
Oh, 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 oh
ملګرو وایي د جهالت په زمانو کې نجونې ژوندۍ په ګور کېدلې. اوس نجونې ژوندۍ نه په ګور کېږي، خو د خسر کور ته د جنازې په څېر ورننوستل کېږي. وایي د جهالت په زمانو کې انسان د غلام یا وینزې په نوم په پیسو اخیستل کېده، خو اوس یو قاتل، ورور، پلار او یا کوم بل عزیز د خپل سر د خوندي ساتلو لپاره خپل لور، خور او یا کومه بله خپله د مقتول کورنۍ ته د بدو په نوم داسې ورکوي چې هغوی ورسره د وینزې په څیر چلند کوي او له پلارګنۍ سره د هغې د مړي او ژوندي رابطه پرې کوي. دا نجلۍ ژوندۍ وي خو نه د کور وي او نه د ګور. ویل کېږي دوستانو چې پخوا به که چا قتل وکړ نو د مقتول کورنۍ ته به یې د ساس په نوم پیسې ورکړل شوې، خو یو وخت په بدو کې د نجلۍ ورکړه پیل شوه. د نجلۍ ورکړه په څه دلیل؟ د پکتیا ولایت یو قومي مشر حاجي حاکم یې راته وایي.
خو هغه چا چې څوک مړ کړی وو پور بود چا ورته کېښود چې دغه پیسې ورکړه، ساز خلاص شو. هغه ساز به چې تر مړی بې کرار ورته یخی و، سړی به ډاډه و چې خو جوړه مې کړې ده، دا به ډاب مړ کړو. کوم چا چې پیسې په یخې وې همغه سړي ته به لاس کې ورکړه چې دا پورې ویر وړه ما اوس ورور وګټلو دغه دا زه نه منم. نو دغې واجې نه بیا چې کوم کله دغه مخکیني سپین ګیري کېناسته وي چې په بل رقم دا بد نه ورکېږي چې بدي په خیښې ته مومنه شي، نو جلکۍ یې رواج وګرځولې.
هو، هغه لور چې د کور رحمت بلل کېده د خپلو لخوا داسې په اور وسوځول شي. په بدو کې د ورکړل شویو نجونو ژوند څنګه وي دوستانو؟ راځئ له څو کسانو یې.
نوم مې قاري احمد ده، ولایت مې کابل ده، ولسوالۍ سروبي. د ما خپل ترورځی و، دې باندې د قتل ده اوسله. بیا جرګې پر اساس باندې سره رقم ته وسو چې په دې باندې درې نجونې البته بدو کې کېښودل سي. بیا د لک درې دانې وریرې پټ ورکړلې، چا ته ورکړې دي. هغه خلک عمر هم زیات ده، غربت هم پرې ده. د نجونو سره طبیعي خبره ده چې په زیاتره ځای کې چلن ډېر خراب وي، د مړي ژوندي ته نه پرېښودل کېږي. البته که هغه خلک ښه کورنۍ وي ښي نو هغه به یې ښه وي ورسره چلن، خو لیکن اوس خدای شته چې ورسره چلن خراب ده.
اسمم بنفشه محصل صنف چهارم تاریخ.
اسمانم بنفشه ده، زه د تاریخ څانګې د څلورم کال محصله یم. یو هلک یو څوک وژلی و، بیا د کلي سپینګیرو د هغه خور مقابل لوري ته په بدو کې ورکړه. هغې نجلۍ سره د خاوند په کور کې ډیر بد چلند کېده، هغه یې وهله، ټکوله یې. ورته ویل به یې چې زما د زوی د قاتل خورې تا ته چې ګورو هغه رایادېږي. د نجلۍ کورنۍ پرې خبرېده خو د هغې دفاع نشو کولی او ورته ویلی چې که تا بیرته ترې راولو نو زموږ نارینه وژني. اخر هغې نجلۍ ځان وواژه. زه ډیره خفه شوم چې وګوره ګناه نارینه وکړي او سزا یې بې ګناه خور، لور او یا ښځه ویني.
متل دی، ځای هغه سوځي چې اور پرې بلیږي. اور په بدو کې د ورکړل شوې نجلۍ په تن بلوي. کورنۍ به یې ښایي ځکه بیا وروسته دفاع نشي کولی چې د دې په ورکړه یې اخر د یوه نارینه ژوند ژغورل شوی دی. د پکتیا د یوې کورنۍ د خویندو ورور خانولي عادل نه غوښتل چې یا یې خور په بدو کې ورکړل شي او یا ده ته څوک په بدو کې راواده شي، خو د ده له کوره یې څو خویندې په بدو کې ورکړل شوي او څو ورته راواده شوي دي. او دی د کلیوالو لخوا ځکه له کلي ویستل شوی چې د دغه دود مخنیوی یې کاوه. ده اوس په کابل کې د دارالامان سړک ته څیرمه خیمه وهلې او د نجونو په بدو کې د ورکړې په خلاف او د دوی د نورو حقونو د دفاع په هدف مبارزه کوي. ښاغلی عادل وایي،
زما مخالفت له یوې کورنۍ سره نه دی، زما مخالفت د ټولنې د ناوړه دودونو سره دی چې هغه دودونه زما کورنۍ هم پیروي کوي. زما خوندې هم قرباني دي، ستا خوندې هم قرباني دي، بل خوندې هم قرباني دي او راته د مننه وړ نه دي. بیا هم چې دوی زره کلي وچلم زه غلی کې نه نسم، نو ډېرې هڅې وکړې چې بالاخره زما له منځه یوسي، ځکه چې ما د دوی هغه بازار ورخرابو، هغه د ښځو د خرڅلاو د هغه دوی څه کوم وحشت او جنایت کوو او د هغو بیه به جنکو ورکوله، د ماته د منلو وړ نه و او دوی ته دغه زما مخالفت د منلو وړ نه و. طبعا ډېر سخت و مخالفت یې. زه وایم چې حرکت یو نفر هم پیل کړي ولې څه شی ورسره وي؟ صداقت او له زړه له خلاصه حرکت وي او جمع قرباني ورسره وي. هغه حرکت نتیجه ورکوي. یعنې یو نفر باید د نورو د تغییر لپاره، د نورو د بقا لپاره قرباني ورکړي.
د قانون نه پلي کېدل، ناامني او د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې سبب شوی چې په بدو کې د نجونو د ورکړې په څیر ناوړه دودونه لا هم په افغاني ټولنه کې ژوندي پاتې شي. داسې څه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمدزی وایي او زیاتوي
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او نور بنسټونو د دغه دود په ورکولو کې په دې فکر کې شول چې دغه عمل باید په قانون کې د جرم په صفت وپېژندل شي. بالاخره زمینه ودې ته مساعده شوه چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قانون جوړ شي. په دغه قانون په موادو کې هم دغه بد ورکول تاوتریخوالی بلل شوی او دې ته د جرم سبقه ورکړې ده که څوک دا کار کوي دې ته باید جزا ورکړل شي. متاسفانه هغه اړوند ادارې په دې ونه توانېدل چې د قانون واکمنۍ منځته راوړي. د امنیت نشتون د بل دلیل ده. د خلکو د پوهې سطحې ټیټوالی د بل دلیل ده.
مننه همزولو چې تاندې څنګ اورئ. دوستانو په بدو کې د نجونو د ورکړې د مخنیوي لپاره د راپورته شوي ځوان خانولي عادل له غوښتنو یې یوه د افغانستان له دینی عالمانو دا ده چې په بدو کې د ورکېدونکي نجلۍ نکاح ځکه جواز نه لري چې د هغې رضا پکې شامله نه وي، نو دوی ته ښایي چې نکاح یې ونه تړي او که تړي نو دوی هم په دغه جرم کې شریک دي. د اسلام له نظره په بدو کې د نجلۍ ورکړه څنګه ده او نکاح یې جواز لري او که نه؟ په دې اړه مې یو افغان دینی عالم او د کابل د پولیتخنیک پوهنتون د اسلامی ثقافت استاد سید الرحمن احساس پختله.
بدبختانه چې دی دینی فهم دی کمزورتیا او د کمی په وجه باندې د موږ یو تعداد مشران غیر شرعي فیصلې کوي. اسلام د زخم جزا معلومه ده چې زخم په مقابل کې ده، د کسر جزا معلومه ده چې تاوان دی.
هغه
جنایتکار ده چا چې جنایت کړی ده او که قتل کړی ده دغه جزا قصاص ده او یا هم دیت ده. دا چې قتل ورور کړی ده په بدو کې خور ورکول کېږي، قتل پلار کړی ده په بدو کې لور ورکول کېږي، دا اصلا هغه چاته جزا ورکول دي چې هغه په ټوله معنا باندې معصوم دی، هغه هیڅ جنایت نه ده کړی، یعنی یو ناروا کار دی. دا یو مهمه خبره ده، دغه بدو کې چې کومه جلۍ ورکول کېږي هغه بیا نکاح ورته تړل کېږي، چې بدبختانه چې دا نکاح خپله یو عقد ده او یو له شرایطو د عقد نه هغه رضایت د عاقدینو ده. بدبختانه چې دلته نه هلک راځي ده نه جلۍ راځي ده، بلکې د سپینګیرو تر منځ فیصله کېږي. خپله دغه عقد اصلا غلط عقد ده، دغه عقد اصلا فاسد عقد ده.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت معین داعی الحق عابد هم د داسې نجونو د نکاح تړل د اسلام له نظره ناروا او نکاح تړونکی ملا د جرم شریک بولي. ښاغلی عابد زیاتوي چې دوی د ځینو نورو ناوړه دودونو د له منځه وړلو او پر وړاندې د خلکو د عامه پوهاوي د لوړولو لپاره مختلفې لارې چارې سنجولې دي.
دا کارونه اکثرا هغه کلیو کې کېږي چې ډېر لرې دی او زموږ نظر نه شاید لرې وي. دا دوه درې کال کېږي چې وزارت د ښځو د حقوقو لپاره جدي هلې ځلې کوي، نه یوازې بد